السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی د اونۍ پاکستان ته ځي چې د سفر موخه یې له دغه هیواد سره د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا ښودل شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د جنوبي او مرکزي آسیا لپاره د دوی د دفتر مشر ایریک مایر به د یوه پلاوی په مشرۍ د اپریل له اتمې تر لسمې پورې په پاکستان کې وي. ویل شوي چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د قانونو په برخه کې د پانګونې او په ټوله کې د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړي. د اقتصادي همکارۍ ورهاخوا به یاد پلاوی له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې هم خبرې اترې وکړي. یاد پلاوی داسې مهال پاکستان ته سفر کوي چې هغه هیواد له جدي اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخامخ دی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وایي نړۍ هغو ګواښونو ته پاملرنه نه کوي چې له افغانستانه پیښیدونکي دي. میرزیایف پرون شنبه په سمرقند کې د منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې وویل چې منځنۍ آسیا او اروپا دواړه له مشترکو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. هغه دا ګواښونه ترهګري، سخت دریځي، افراطیت، سایبري جرمونه، د نشه یي توکو قاچاق او کډوالي بللې ده. د ازبکستان ولسمشر ویلي چې د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره باید د طالبانو له حکومت سره تعامل وشي او افغانستان کې زیربنایي پروژو او پانګونو ته کار وشي. د سمرقند غونډه کې د ازبکستان په کوربتو پرون شنبه ترسره شوه. د منځنۍ آسیا او یو شمېر اروپایي هیوادونو چارواکو ګډون کړی و. ټاکل شوی د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر وکړي. ټاکل شوی دا سفر نن د ورځې په وروستیو کې ترسره شي. د نتنیاهو دفتر ویلي چې په دې سفر کې د نتنیاهو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د اسرائیلو او امریکا پر اړیکو، د امریکا پر تعرفو او دغه راز د ترکیه او اسرائیلو پر اړیکو خبرې کوي. او د افغانستان او نیپال تر 19 کلنو کشره کرکټ لوبډله نن په دوهمه یو ورځنۍ سیالۍ کې سره مخامخ کیږي. د دې لوبډلۍ لومړنۍ هغه افغانستان په لوی توپیر ګټلې وه چې د تېرې پنجشنبې په ورځ ترسره شوه.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. ځینې خلک چې د ټولنیزو رسنیو لاره د یو شمیر نورو کسانو شخصیت ته توهین کوي، توهین کوونکی شخص ته حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي. نن په همدې اکله خبرې کول موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. له ښاغلي سادات سره خبرې وروسته پایلو په پایل کې د خبرونې د موضوع په اکله د دوو تنو خبرې اورو.
زما نوم تاج محمد دی، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. نن ورځ چې هرې ټولنیزې رسنۍ ته سر ورښکاره کوي، یوازنۍ ګرمه موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډېر دي، هغه پکښې کې سپکاوی دی، هغه پکښې کې یو بل ته بدې ردې ویل دي، هغه پکښې کې د یو بل بې عزتي دی، هغه پکښې کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي تر څو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي، ذلیل کې، بې عزته کې، په سپکه سترګه ورته وګوري، سپکې معرفي کې، یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې وروستیو کې یو موضوع چې ډېر بد راتلونکی زه احساسوم چې ډېر بد راتلونکی به ولري چې پر وخت مهار نه سي، هغه دغه سخت افراط او تفریط کوي چې یو خې خلکو ذهنونه مصروف ساتلي دي په منفیاتو باندې. او بله مسله دا ده چې باید یووالی راسي، باید اتفاق راسي.
زرغونه اورزله دهقانې ما د بغلان ولایت اوسیدونکي، د یوې نجلۍ په صفت یا د یو افغان په صفت ډېره خوشنوونکې ده چې کله موږ غواړو انټرنیټ ته لاسرسی ولرو، اول خو په ډېرو ستونزو هدف اقتصادي ستونزې دي چې په اقتصادي ستونزو سره سربېره انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کوو. چې کله انټرنیټ فعاله کړو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاگرام زخمه میدل پره چه دا تیک تاک بی جای خبری یا بی جای مسائل دیر استفاده کنی دیر بد خبری دیر بد مسائل منز درازی یا ورسر مخمخ کیگم دا دیمال پره دیر زورون که دیر رانجاور دارتا چنگ منگ کولیسو خپل پیسه یا خپل انترنت پا داسو بی جای مسائلو بحثو کو چه ایچ نو راتلون که لپاره تره گته نسو اخیستلی نو ده وقت ده تاسوف زایده ده خوشنون که خبره ده چه پر دیر سخت انترنت پیدا کو او بیا هم بناسه بدو خبرو سره مخامخ کیم.
درمن دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل نن په خبرونه کې لموږ سره په بهار کې د حقوق بهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب په پایل کې درته وایي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ځینو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول له حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامون و احترام وړاندې کوم.
ډیره مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنها د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا اوس وخت کې چې دا رسانه و دا تکنولوژی دا زمینه برابر کرده ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چه پا جلا وطن که اوسیگی، افغانان چه دننه پا افغانستان که دی، یو دبل سره ارتباط ونیسی، ارتباط ولری، داخل یو لوی دستاورد ده، ده بشریت ده پاره، ده طول افغانان پاره. خب باید مثبت استفاده وشی. مثبت استفاده معنای داره چه؟ مونگ باید او گرو چه؟ ایمونگ اصلی ارتیا، ایمونگ اصلی ضرورت سشیده. افغانان، اگه خلکیو چه تقریبا نیم قرن جگره موتیره کرده ده، و هم دی خاطر ده افغانستان ده پاره یو اصلی مسئله، یعنی اصلی دوا، اصلی ادویه ده افغانستان ده علاج ده پاره، اگه یو ده بل منل، هم دگر پذیری، دا خو بالکل اساسی تکی دی، اساسی اصول دی، اتکا باید پدا مسائلی کوشی، مخصوصاً دو دشنام و دا مطالب مطرح کیگی، دا خو باید مونگ و تاس طول دغه ده وطن پا ضروریاتو که فکر اکنو او ده افغانانو پا اوس وقت که یولو آشوب روانده مریض فضا را منسته کی.
پا طولنیزو رسانهو که یو کس توهینیگی لوقوقی آرخه ده کس چه کولیسی چه بیرتا آغا ده خپل شخصیت ده ایاده لپاره ده یو چه کردی بی؟
سوشل میدیام خو خپل قوانین و مقررات لری، قوانین و مقررات ده اصلی تکی پا ده مقرراتو که دادی چه ده طول اعضا پا یو رسانه که مثال پا فیسبوک که یا پا تویتر که یا پا نورو رسانه که، یعنی احترام ده طول اعضا، احترام ده اشخاص، هر شخص مکلف ده چه ده مقررات مراحت مانای داده چه ده نور اشخاصو شخصیت باید احترام مخری، یعنی اتهام کنزل نتنا غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف ده قوانین ده. پا ده حالت که معلوم دار ارسو کولیشی چه اعتراض وکلی، قانونی اعتراض وکلی، قانونی مراجع و ته ده، مثال فیسبوکم دا امکانات ده، پا یوتیوبم که دا امکانات ده، پا طول رسانگانو که دا امکانات ده. ابیا موضوع دیر اقا کیگی خب به معلوم دار کولیشی چه قضایی و حقوقی مراجع و تهم اشخاص مراجع و اخری دا طول دقه ده اشخاص و ده دفاع ده شخصیت ده دفاع بخاطر قوانین موجود ده پا طول اروپا و امریکا پا دقه ایوادونی که چه، یعنی متمدن ایوادون دی، حاکمیت قانون موجود ده، ارسو کولیشی چه ده خپل شخصیت ده دفاع بخاطر اقدام و اخری، اعتراض و اخری، او دغه سوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي، شخصی اتک کوي، شخصی مسائل مطرح کوي، هر سوک د تعرض نه مسون د قوانین په اساس کې هیڅوک حق نه لري چې د یو بل څوک په شخصي مسایلو کې په خصوصي مسایلو کې مطالب مطرح کړي اتهامات وارد کړي په هغه وخت کې معلومدار دا یو جرم ده او د جرم په مقابل کې مجادله لارې معلوم ده
بله سادات صاحب کرا سودی تا کم کسان چې د خلکو په شخصي اړین باندې تیری کوي دغو شخصیت تا زیان رسوي څه فکر کوئ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي دا کسان غواړي چې همداسې څه وکړه دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي تاسو یې علت څه ګڼئ ولې داسې کار رامنځته سي
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري مختلف عوامل لري یو خو دغه شخصي مسایل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي ګروپونو دغه قومي مسایل ژبني مسایل سمتي مسایل مذهبي مسایل دا مسایل هم معلومدار چې ډېر قوي تاثیر لري او متاسفانه داسې یو حالت رامنځته شوی ده چې یعنی د اشخاصو په ګټه شکست خورده سیاستمدارانو په ګټه د جنګسالارانو په ګټه بعضې یعنی فیسبوک چړوونکي بعضې فیسبوک ماران یا مثال په نورو رسانهګانو کې د هغوی په ګټه یو د بل سره مقابله کوي یو د بل سره مجادله کوي
اوس راګرځو یو څو کلونو وړاندې ته آیا هغه وخت همداسې یو بل ته البته ټول نه ښیو د ځینو کسانو لخوا یو بل ته سپکاوی کېده دغه شخصیت نورو ته ټیټ ښودل کېده دا مسایل پخوا هم وه او که اوس دوه ریښې پیدا کړې دي
نه خو معلومدار چې دا ډېر تفاوت لري خو دا خو یعنی د جنګ محصول ده مونږ او تاسو ټول یعنی د جنګ او د ډېر بد حالت دوره مو تېر کړې ده په خپل وطن کې په همدا اوس ډېر بد حالت روان ده په افغانستان کې همغه چې ما وویل تقریبا نیم قرن کېږي په دا نیم قرن کې معلومدار جنګ خو یو آفت ده یو تاوان ده عواقب لري اجتماعي سیاسي فرهنګي کلتوري توری او عواقب لري هغه وخت چې جنگ نه و په افغانستان کې جامعه آرام و اقتصادی مشکلات موجود و مگر خو جګړه نه و جنگ نه و یعنی آرام و جامعه هغه وخت معلومدار چې ډېر توپیر درلوده اول خو دا رسانه و دا سوشل میډیا هغه وخت موجود نه و په ټول افغانستان کې یو رادیو بیا باد دغه نه تلویزیون هم رامنځته شو باز محدود اخبارونه و په افغانستان کې مگر اصل موضوع دا و چې هغه وخت یعنی هغه د ټولنې نرمونه معیارونه ارزښتونه د احترام وړ و یعنی د افغانستان په تاریخ د افغانستان په فرهنګ د افغانستان په دین کې معلومدار چې ډېر قوي ارزښتونه موجود دي چې هغه د انسانیت په باره کې د شخصیت په باره کې د احترام په باره کې اسپینګیرو ته احترام کول اطفال ته شفقت کول همسایه ته درناوی کول دا ټول هغه مطالب دي چې موږ او تاسو د ټولنې ارزښتونه دي دا ارزښتونه چې موږ او تاسو د دین او آیین سره سل په سله مطابقت لري او د موږ د دین او آیین فرهنګ نه نشأت لیده
بله رازو د حل لارو ته که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده اشاره ورته وکړه خو که نورم واضح کړو د حل لار څه کېدلی سي په دې مو خبرې وکړلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو کسانو لخوا ځینې نور کسان هغو ته توهین کېږي شخصیت ته سپکاوی کېږي په علت مو خبرې وکړې په زیان مو خبرې وکړلې پخوا وخت اور وګرځېدلو په غم تاسو بحث درلوده رب سودی ته چې اوس حل لارې څه کېدلی سي سادات صاحب
هغه اصلي مسله په یو هیواد کې دولت ده متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلي مشکل اصلي فقدان داده چې مونږ او تاسو متعارف دولت نه لرو یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان کې د طالبان حاکمیت مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان کې اگه دولت چه خپل رسالت تعریف کلی او پیشنی خپل رسالت ده دولت رسالت خو معلوم دار ده فرهنگ ته باید پاملرنه وکنی ده یو لوی مصیبت ده پا په افغانستان کې هغه وخت چې دولت یعنی وجود نه لري، مسؤلیت وجود نه لري، قانون وجود نه لري، قانون مدني شتون نه لري. دا خو یو مسله ده. او بل مسله متاسفانه د نن په افغانستان کې دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا ده مهاجرت مسله دام یو لوی مصیبت ده. پم دی خاطر په اوس وخت کې د ما پان یو متفق اقدام یو متحد اقدام خو ناممکن ده، ځکه چې کوم مرکزیت متاسفانه موجود نه ده، نه دننه په افغانستان کې او نه په بهر کې. پم دی خاطر مسئولیت راجع کیږي افغانی نهادون ده، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. دا نهادون چی دید دا؟ فیسبوک رسانه دار، نور رسانگان، جورنالیستان و فرهنگپال خلکو ته، دانشمندان و دی اغوی مسئولیت ده چه ده ده آفت و مقابل که یو یعنی یو نوه فرهنگ سازی باید وشی، یو نوه باید چه احیاوشی اغه واقعا قوی در درون ارزختونه چه ده افغانانو پتولنه که موجود و او ده افغانستان پا تاریخ او فرهنگ که اشتون درلوده. پا همده خاطر ده غد پاره باید اقدام بوشی. او اصلی تکه ده ما پا انداده چه عملی گامونه باید واخستل شی. مثال اغه سوک چه او رسانه لدی، رسانه چه یعنی چلون که دی او رسانی دی، یو نو فرهنگسازی، یو نو اعترام متقابل، یو نو مسئولیت پذیری، یو نو درنوی، یو دبل تا تفاوت تا اعترام کول، دا اصلی مسئله ده. یعنی ده غربیانو پا قول ده اکسپت و رسپکت چه ارتوایی اصلی تکی دی دی یو دا جامعه ده اغا ده پارا چه یو اساس را منسته چی چی یو دبل ته درناوی وکی، اعترام وکی، او مشترک اغا مشترک منافع چی دی، مشترک ارزښتونه ته دی، اغوی ته باید دیر درناوی وشی.
ساده چه راجو پا آخره که با دی تاسو پیغام و کسانو ته ولرو چه دوی ده تولنیز و رسنه و لاره دی دیل پارا چه یو چو لیدون که ولری د زینو نور و کسانو شخصیت توهینوی سپک سپوری خبری یا لیکی یا وایی کنه دو خوطه با تاسو چه ویل ولری؟
طول افغانانو ته، مخصوصا زوانانو ته، دا وایم چې که په اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا که اوسیگی معلومدار دلته خو یعنی جلاوطنی ده، غربت ده، مگر خو معلومدار چې امتیازات و مثبت مسائل هم دیر قوی موجود ده. اصلی تیکی باید په تعلیم، په تحصیل باید شی، یعنی وقت دیر اهمیت لری. اگه وقت چه اغوی زایی کیوی پا دا رسانه کی، یعنی بیهوده وقت زایی کیوی، دا وقت قدر باید پا پام کیونیسی. او اصلی مسئله داده چه تربیت، تعلیم، ایجوکیشن، دا اصلی مسئله ده. یعنی مونگ او تاز ده پاره اغا اصلی قدرت، اصلی صلاح ده افغانان ده پاره. خدای ودونه که اصلی ایمون دغه تحصیل ده، تحصیل، امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چه موجود دی خدای ودونه که دغه اینه باید مثبت استفاده وشی. پا همده خاطر ده ما پیام طول افغانانو ته، مخصوصا زوانان ته دادی چه ده وقت قدر باید پا پام که وینیسی او ده وقت نه ده شرایطو نه باید دیر قوی استفاده وشی. منگو که دا زوانان تحصیلات ولری چه پا طولانه که پزاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی جواند که قوی برخه واخلی، طول زوانان، طول افغانان باید دا مسائل پا پام که وینیسی، یو بلتای درناوی وکی او اعتماد وکری.
بله سادات صاحب، دیر زیاده مننه، تاسو جواندیب سلامت وسی.
میربانی، اوسا او تاند وسی.
درن دوستانو دا و دیدی اونه دی اساسی او بشری حقونو خپرونه لمونږ سره په دې خپرونه کې میلمه و په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات تربیه پرزه کې چې است الله ممال او ملګری.
آزادی رادیویی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی مو کوم د مورنی شپې د نړیوال ورځ په مناسبت په جرمنی کې پلسکونو افغان لیکوالو او پوهانو په آنلاین غونډه کې برخه واخیسته. وړاندې جزئیات درکو. د پښتو ژبې د اصلي ریښو په اړه به هم واوري.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
په خیبر پښتونخوا کې هم د مورنی ژبې نړیوال ورځ ولمانځل شو. خو د دې سیمې لیکوال له چارواکو غواړي چې د دوی د مورنۍ ژبې حق ادا کړي.
بی ایس بی کړی، ایم ای بی کړی، ماسټر بی کړی، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوټی کې ولیکل نو هغه نشي لیکلی.
په دې خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
خړ رنگ راته شوی سي، زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمای را په یاد سو، د هغه شین رنگ خوښېده. پښتنې ورنه
د افغان کرکټ اتلان کتاب په 1455 مخونو کې چاپ شو. د دې کتاب مؤلف میرویس افغان مراش خواله.
ما یو ځل د پلیرن سره مرکی کولې، دا مې ډیر تمه رقم هغه ته ډیر ته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا وروسته ما خپل ایډیټ کې وکړل، په جمله بندي او د شایم مخ ته شاته کړل.
د مورنی ژبې د نړیوال ورځ په مناسبت په وړاندې د پښتو ژبې د اصلي ریښې پاړه د پوهانو نظر در سره شریک کړم. خود همدې ورځې په مناسبت په جرمنی کې غونډه جوړه شوه او پلسکونو کسانو برخه پکې واخیسته. د مورنی ژبې نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 20 لمانځل کیږي او په جرمنی کې افغان لیکوالو او پوهانو په دې مناسبت دوه ورځې وروسته سیمینار ترسره کړ. حسین احمد سي د دې غونډې راپور راکوي.
په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مورنۍ ژبې د نړیوال ورځې په مناسبت روانه اونۍ غونډه ترسره کړه. د دې غونډې په اړه د غونډې یو برخوال د افغاني ک دفتر مشر یحیا وردک وایي،
د افغانستان کلتوري ودې ټولنې لخوا د پښتو ژبه او ډیجیټل انقلاب تر نامه لاندې په 28 د فبروري یو آنلاین علمی سیمینار جوړ شو.
دا غونډه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې او د اروپا پر وخت مازیګر 5:30 بجې آنلاین پیل شو، چې شاوخوا 15 کسانو د نړۍ له بیلابیلو سیمو برخه پکې اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر خوشحال روحي د پښتو ژبې د ودې په لاره کې شته فرصتونو ته اشاره لرله او ټینګار وکړ چې مورنۍ ژبه یو حق دی چې دغه حق ته باید درناوی وشي. د دې غونډې د خپرې شوې راپور غږ سم نه دی ثبت شوی چې د ویناوالو غږونه له تاسو سره شریک کړو، خو د دې غونډې د ویناوالو او د هغوی د وینا د موضوعاتو په اړه د غونډې برخه وال یحیا وردک ازادي رادیو مجلې ته وویل،
لومړی د ټولنې مشر د ټولنې پیغام ولوست، بیا زه یحیا وردک خبرې وکړې، د هغې نه وروسته ښاغلی احمد ولی اتکزی د قاموسونو .com چلوونکی خبرې وکړې، او بیا ډاکټر احسان الله درمل د ژباړې او خصوصا د طبي ژباړې په هکله خپل وینا وار واوله. د هغې وروسته د ټولنیزو رسنیو او د پښتو ژبې ارتباط باندې ښاغلی سعید شینواری خبرې وکړې، او په پای کې ښاغلی رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا او پښتو ژبې په هکله خبرې وشوې.
د دې غونډې په پای کې د مطرح شویو موضوعاتو په تړاو د جلا ورکشاپونو او علمي سیمینارونو د جوړېدو وړاندیز وشو او ټینګار وشو چې په اوسني عصر کې د ژبې د پرمختګ لپاره د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې باید هڅې پراخې او زیاتې شي.
په جرمني کې یو شمېر افغان پوهان او لیکوالو د مورنۍ ژبې په مناسبت د یک شنبې په ورځ غونډه وکړه.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو .com کې ل آزادي رادیو
په نړۍ کې شاوخوا وزره شبشته چې یوې پښتو ده چې د لسکونو میلیونو انسانانو مورنۍ ژبه ده. د یو شمېر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي، او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول، نو د پوهاوي ژبه یې اریک وه. استاد حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت له تېرېدو سره په بیلابیلو لهجو وبېشل شوه.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه، او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا 3500 کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بیله شوه، او بیا د وخت له تیریدو سره په بیلابیلو لهجو تقسیم شوه. د پوهانو په وینا پښتو په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ ونیڅي ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. استاد رفیع وایي د لرغون پوهانو له کیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1468 میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل شوي دي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه او حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا 10 ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژبپو سباستیان هاینا چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وایي چې پښتو اوستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکې او د کنیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه هماغه څلوري وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 122 ډلو ویشل شوي دي چې تر ټولو لویه کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 15 هیوادونو کې 415 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویونکي لري. ژبپو او لیکوال محمد معصوم هوتک وایي چې پښتو د هندو اروپایي ژبو د کورنۍ ده، خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1100 کاله پخوا رامنځته شوی دی.
د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورې داسې راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړه کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې وو هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بیلابیلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوي دي. لومړۍ برخه چې څه باندې 8% تشکیلوي اداري ژبې بلل کېږي، دا ژبې د ورکېدو له خطره وتلې دي. دوهمه ډله باثباته ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي چې ماشومان هم دا ژبې زده کوي او خبرې باندې کوي. دریمه ډله هغه ژبې دي چې ماشومان نه پرې شخیشي او د نورو لویو ژبو د غلبې له امله د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنالاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش په اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې شمېرل کېږي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وای پورسیو کی د پښتو ژبې لپاره یو شمیر حسی د دې سبب شوی دی چې پښتو ژبه نسبتا ډیره وده وکړي.
یو خدای دې چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټی وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقي چې اغلتا انټرنیټ هم نرسی نو اغلتا دغه ریډیو غانو دغه د ټی وی غانو ریپورټ نرسی. دویم خبره دا ده چې پښتو